مشال ریډیو په مخامې خبرونه کې د خپل کوربا اسر الله مومند او زما تخنیکی همکاري نادرې سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې یو لسپجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په یو شمیر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپور نه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. تومبه د مهم خبرونو سرټکی د پښتون او ژغورن غورځنګ مخکخ علمزي مسجد تور لګوي چې پر د تشدد شوې دي. پولیسو د یو استاد د قتل په تور د هغې خاون نیولې. او بنگلاديش د جون په 18مه د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې مات ورکړه. اوس خبرونو تفصیل. د پښتون او ژغورن غورځنګ مخکخ او مدني فعال علمزیب مسجد تور لګوي چې پر د تشدد شوی. د مشرډیو خبریال وایي علمزیب نن د جون په 18مه په ډیر اسماعیل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ویلي چې د علمزیب خلاف به د جون په 16مه مقدمه پیلوي. عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته چې کله علمزیب د ډیر اسماعیل خان جیل ته پولیسو بوتلو، نو نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې پر د درواغو پر بنیاد د چرسو درلودو مقدمه جوړ کړل شوی. د په خبره دا ځکه چې هغه د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي. نوموړی وایي زه یې پرون نیولې یم او زما ګناه دا ده چې زه د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کوم او بدترینه تشدد راباندې شوی. یوازې له دې قبله چې موږ د بشري حقوقو لپاره اواز ولې پورته کوو. په ډیر اسماعیل خان کې د غورځنګ یو ځای مشر مصطفی چمتو د جون په 18مه مشال ډو ته وویل چې پولیسو بیګانی مشپه په ډیر اسماعیل خان کې د علمزی مسجد پر کور چاپه ووهله او هغه یې سره د یو رشتہ دار ونیولو. د پولیسو لخوا په ایف آی آر کې ویل شوی چې د علمزی مسجد څخه یې 1013 ګرامه چرس برامد کړی دی. علمزی مسجد چې تل یې د پښتون ژغورن غورځنګ تر سوري لاندې د خلکو لا درکې په سیمه کې د ماینونو او بدمنۍ خلاف आवाज اوچت کړي، وړاندې هم په دغه لار کې قیتر کړي. د بونو پولیسو د نجیب الله په نوم یو تن په دومیل سیمه کې نیولې چې د پولیسو په وینا د خپل میرمنې د وجلو اقرار یې کړی. د بونو پولیس وایي دا تنه تیر شپه له هغې وروسته له خبره فرار شوی وو چې د هغه میرمن رضوانه د چاقوانو په ګزارونو وجل شوی و او خاوند یې له درکه وو. د پولیسو په وینا نیول شوي تن اقرار کړی چې خپله ښځه یې وجلې ده. تر دې وړاندې د خیبر ضلع د پولیسو ویاند زهیر پریدي د جون پر 18مه خبر ورکړ چې تیر ماخام د یو سرکاري سکول استاد رضوانه د لنډ کوتل په میری خیلو کې د چړو په گزارونو وجل شوې ده او خاوند یې ورکتې. رضوانه بیگم د جنکو سرکاري سکولونو معاینه لپاره د سب ډیویژنل ایجوکیشن افسر په توګه هم ګمارل شوې وه. پولیس وایي هغه د بنو واو له تیرو څو میاشتو راهیسې د سکول په استوګنیزه ودانۍ کې د خپل خاوند او څلور بچو سره اوسېده. پولیس وایي د پیښې په اړه یې شواهد راټول کړي او پلټنې یې پیل کړي دي. په باجول کې د عوامي نشلګون تر سوري لاندې شوې جرګې له افغانستان سره د تجارتي لارو د پرانستلو غوښتنه کړې. پرون په چارمن کې د هلال خیلو د جرګې ګډونوالو وویل چې د نواب پاس، غاخي پاس، لټي پاس او کندر ته تللې نورې لارې دي خلاصې کړل شي. دوی وایي دغه سیمې ترهګري او پوځي عملیاتو ډېرې ځپلې دي او د ستونزو یوازینی حل یې له افغانستان سره د لارو پرانستل دي. پر دغه مهال د جرګې یو مشر مولانا خانزیب مشال ډو ته وویل چې د لارو تړل کېدو د دواړو خواو لسونه له یو بل جلا کړی او د خلکو کاروبار او اقتصاد یې ځپلې دي. د جرګې ګډونوالو زیاته کړه چې پولیس سره نږدې ولسونه د ژوند د بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي. د دوی په وینا چې تجارتي لارې پرانستل شي نو د سیمې د ناامنۍ ستونزه به هم هواره شي. بلخوا د سیمې څخه د پارلمان غړي سینیټر هدایت الله خان مشال ډو ته ویلي چې د باجوړ د نواپاس او مومندو د ګوسړۍ کنډاو د پرانستلو لپاره د ولس سره مرسته کوي او هیله ده چې لنډ وخت کې نواپاس د قانوني تګ راتګ او کاروبار لپاره بیا پرانستل شي. د پښتون ژغورن غورځنګ تر سوري لاندې د نیول شو کسان د خوشی کولو لپاره احتجاجي ناسته د میرمشاه پرستب مخته دوام لري. د غورځنګ د مشرانو په وینا د پاو سرتیرو د مې په دیر شمه په سیدګي امنیتي پوسټه د شمالي وزیرستان لپاره د غورځنګ رابطه کار ادریحمان وزیر نیولې او یو ورځ وروسته یې دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر گرفتار کړي چې لا تر اوسه د پوسټ په لخه کې دي. یاد پر لته پرون د غورځنګ مشر منظور پښتین نوویل چې دوی له جیلونو نه ویریږي او د خپل ولس او خاورې د حقونو لپاره به پر امن مبارزه جاری ساتي. بل خو په میرانشاه کې ځنې پوځي چارواکو د نوم څرګندولو په شرط مشالې ډو ته ویلي چې په یاد نیټه نیول شو کې دوه ځوانان په دوهم ورځ خوشي شوي او نور دریو کسانو له قانون سرغړونه کړې نو له پلټنو وروسته به خوشي کیږي. د غورځنګ درې غړي وروسته له هغو ونیول شو چې کله د میا په شپږویشتمه د پی ټی ایم د مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر پالان د تخیل خړ کمر پیښې په یاد کې یوې غونډې ته روان وو چې په میرانشاه کې په یو پوسته باندې یې لمنتي سرتیرو سره لفظي شخړه وشوه. او بنگلادیش د جون پر ولسمه د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. په هغه 15 ورځنۍ سیالۍ کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی وو چې درې سوه دوه اتیا منډې یې کړې وي. په ځواب کې یې د افغانستان ټول لوبغاړي په یو سل شپږ څلوېښت منډو وسوځېدل. په دوهمه پاڼه کې بنګلادیش څلور سوه پنځه ویشت منډې وکړې چې په ځواب کې یې نن د لوبې په څلورم ورځ افغانستان یو سل پنځلس رنځونه وکړل او د پنځه سوه شپږ څلوېښت منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ سیالي په 2019 کال کې شوې وه. هغه لوبه افغان لوبډلې د دوه سوه څلیر شنزور په توپیر ګټلې وه. او تر دې مهال د مشال خبرونه خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل. او اوس هم راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پښتون ژوند غورځنګ تر سوري لاندې د نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د میرانشاه پرستب مخې ته دوام لري. نو بل خبر هغه دا دی چې د پښتونو ژغورنې غورځنګ مخکښ او مدني فعال علمزیب مسجد تور لګوي چې پر د تشدد شوی دی. د مشال اډیو خبریال وایي علمزیب نن په ډیر اسمل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ویلي چې د علمزیب خلاف به د جون په شلمه مقدمه پیلوي. هم پر دې خبرې کوو په سیمه کې له خپل خبریال اشتیاق مسجد سره چې همدا موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. اشتیاق ستړی مشي ډیره زیاته مننه. اشتیاق که په دغه اړه زمونږ اوریدونکو ته ووایي چې د علمزیب مقدمه هغه خلاف چې کوم مقدمه جوړه شوې ده د څه مقدمه ده او هغه کله نیول شوې دی؟
اسرار د تیر مقصدان د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر اسماعیل خان مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سی آر بی سی یا چشمہ روڈ بنے پولیسو سارا دے سادہ کپڑوں کسانو دے علمزے پکور بنے دیش پہ دولسنی میں بجے چپا والی دا دائی دے خپل کور نئے گرفتار کرائے دا او دا سارا دے اتلس کلنا کم خوریے محمد سجاد ہم دے دے گرفتار کرائے دے اور دے علمزے خپل مور پلار آغا پا سویلی وزیرستان شوی پا دا موقع بنے دا سرا خواندیه وی اور دا یو خوریه و چی دی 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 موقع نا دی کورولا موبایلو نا هم وڑی دی اور علمزیب یا هم گرفتار کرائی و خو دی پولیس چی کم افیار دی آنن پا اولاسم جون سهر پنجلس منٹ اوو بجے بنے درج کرائی شوی دی پا دگی شی پولیس دا ویلی دی چی دی دی تا پا موپیر اطلاع کری و چی پا روڈ میں چشمہ روڈ بنے دعا کسان منشیات فروش دی چکل پولیس چاپا پوالا دے روڈ نے دعا کسان گرفتار کرل آگے یو عالم زیب و او بل محمد سجاد پنم پیجاندلی شوی دی اور دیکھ دینا دے یوزر دیر سے گاما چرس برامت شوی دی اور نن بیا دے صدر پولیس پولیس صدر تھوڑے پولیسو دے ڈیرے اسماعیل خان سی والا عدالت علمزیب مسجد اور ددا خوریے محمد سجاد پیش کری دی اور سیول جج چکم سینئر سیول جج دے آگی علمزیب اور محمد سجاد دے ڈیرے اسماعیل خان زندان تا لجلی دی اور شلم جنتا یہ دے مقدمے شی جکم پولیس الزامنا لگاوری دی آگے تابا شلم جن بنے با پڑے رہے اسماعیل خان عدالت تا بیا مخا مخ کوي.
اشتیاق پولیس خو په تور لګولې په مقدمه کې په اف آی آر کې چې علمزیب سره دغه سدوی چرس نیولې دي. خو بیا علمزیب نن چې کله عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلل کېدو نو هغه په ګاډي کې بیا د رسنیو سره خبرې کړې دي او دغه تورونه یې هم رد کړي دي د چرسو او دا و چې په ما باندې تشدد هم شوی دی. دغه په اړه هم زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکړي مننه به وي.
بالکل عالم زیب پخپلا هم دا خبره کړې ده چې په دبنې تشدد شوی دی او په ډیر اسماعیل خان کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر مصطفی چمتو چې هغه وخت په دا موقع د عالم زیب سره موجود وه هغې هم دا ویلي دي چې په عالم زیب اور د ده په خورې بنې پولیسو تشدد کړی دی اور پولیسو چې د کومه ایف آی آر شی په عالم زیب مسجد اور په محمد سجاد باندې یوه دفعه لګولې ده هغه د نه ډی د منشیات چې کومه مقدمه ده هغه د عالم زیب خلاف یې درج کړی دی خو پولیس د ده په تشدد په عالم زیب باندې تشدد لیا د ده کور شي دننه د ده گرفتاری په حوالې سره دی آسان نه دی ویلي
سم ډیره زیاته مننه اشتیاق مسجد خو وختونه تاسو دا زبګ خبریال اشتیاق مسجد تاسو ته معلومات درکول چې عالم زیب مسجد کم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ دی او مدني فعال دی هغه نیول شوی دی که څه هم پولیس وایي چې عالم زیب مسجد یې د چرسو په تور نیولی دی یعنی د سره چرس و خو عالم زیب دغه تور نه ردوي او هغه وایي چې پرده تشدد هم شوی دی او هغه زیاتوي چې دا د دې له وجې نیول شوی دی چې هغه په سیمه کې د خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او بیا هم زه تاسو یم چې عالم زیب چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ دی په د خلکو له درکۍ په سیمه کې د ماینونو او بدامنۍ خلاف یې په وار وار آواز پورته کړی دی او وړاندې هم په دغه لار کې قید تیر کړی دی او اوس راځو یو بل راپور ته څرنګه تاسو په خبرونو کې هم ورل چې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د دوی ملګری له جیلونو نه ویریږي او خپل مبارزه به جاری ساتي نوموړي پرون د جون په 14مه د میرامشاه پرلته ورغلې چې د غورځنګ نیول شو کسان د خوشي کولو لپاره د دوه اونیو راهیسې دوام لري د یاره دی بي چې په د جون په 14مه د میرانشاه پرلته منظور پښتین ورغلی وو د غورځنګ د مشرانو په وینا د مې په 13مه نیټه په سیدګي امنیتي پوستا پوز د دوی ملګري عبدالرحمن وزیر جلال خان او زکیم وزیر نیولی دي د غورځنګ مشران وایي که پر دوی څه تور وي نو باید عدالت ته وړاندې کړل شي بلخ امنیتي چارواکي وایي چې نیول شوو کسانو په پوستا د قانونو سرغړونه کړي پړې تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د غورځنګ نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د میرامشاه پریس کلب مخې ته دوام لري چې د جون 9مې نه هلته پیل شوې او یاد پر لت وړاندې شپږ ورځې په میرعلي چوک کې شوې وو د غورځنګ په وینا د مې پر 13مه سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عبدالرحمن وزیر نیولې او ورځپسې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوج سره دي یاد پر لته د جون 14مه نه د غورځنګ مشر منظور پښتین او بل مخکښ علي وزیر هم ورغلي پښتین د غلط خپل وینا کې وویل چې فوج که دوی په جیلونو یاروي نو د دوی ملګرو کلونه په جیلونو کې تیر کړي خو د خپلې پورم نه مبارزه او خاورې د حقونو لپاره غږ پورته کولو نه دی پشا شوي احتجاج او پرلت بای همدغه سه دوام لري د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ځلې انتظامی لا هم رسنیو ته سرسمی بیان نه دی ورکړی په میرامشاه کې فوزی چارواکو بیا د نوم نشدلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوو کې دوه ځوانان په دویمه ورځ خوشي شوي نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې له پلاټنو پس به خوشي کیږي د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئ په 14مه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول په میرامشاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عبدالرحمن وزیر ښکاري چې له یو سرتیری سره تود بحث کوي. غورځنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم څه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړ پوړو فوځي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې فوځ د دوی هیڅ لار نه دی نیولې، خو د غورځنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې. د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایي کیږي. د غورځنګ مشران بیا وایي چې که د دوی غړو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي، او تر څو یې چې ملګري خوشي شوي نه وي دغه پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګرځئ. تاسو د پښتون ژغورني غورځنګ د پرلت په اړه معلومات واوریدل د عمر وزیر په راپور کې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان د لوئر ضلع اوسیدونکو په اعظم ورسک کې خپله احتجاجي ناسته په دیرشمه ورځ پای ته رسولې. د دغه احتجاج مشران وایي د سیمې ضلع او حکومتي چارواکو سره یې مذاکرات شوي، او له دغې وروسته یې د احتجاج ختمولو اعلان کړی. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ډوته ویلي په سیمه کې موبایل نتورک بحال شوی، او ځای انتظامی د احتجاج کوونکو پر ځنو نور غوښتنو کار پیل کړی، چې پکې په سیمه کې د موبایل انټرنیټ بحالول، د بجلی د لوډ شیډنګ مسله حلول، او ځینې نورې غوښتنې شاملې دي. په نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په اعظم ورسک سیمه کښې احتجاجي درنا د حکومتي چارواکیو سره د مذاکراتو نه پس د جمعې په تېره ورځ مازدیګر مال په درویشتمه ورځ ختمه کړې ده. د تحصیل برمل قومي اتحاد احتجاجي درنې مشر کامران وزیر په دغې باره کښې مشال ریډیو ته وویل
چې د درویشت ورځې نه د میږه پرلت ترولو په روډ باندې نست وي. کله چې د احتجاجي پرلت یو داسې شکل اختیاروه چې دی د تلل سرکار مومنټ یې بندوه، د فیو سره د سول انتظام یا روغلل کیمې مطالبې دي. د پنځه نه تر شپږه پورې دغه په ایمرجنسي بیس باندې میږ ته راڅخل کېږي چې هغه سیګنل ورسره 3G 4G دي. د هغې سره چې کوم بجلي ده، د هغې سره چې کوم د ډیسل کیبل د دوی سره کوم موجود دی، هغه ممکنه کوم کورونه کلي دي هلته رسوي. د هغې سره چې کوم د سپرېغ روله ده، هغه په ایمرجنسي بیس باندې وي او په 24 کې د دننه چار په شریکوي، هغه دروازو مکمل خلاصوي. او ورسره د سکولو د بیچوز چې کوم ډیپارټمنټس دي، هغه چې کوم مانیټرینګ کوو، هغه په 24 کې د مانیټرینګ ټیم نه ورته جوړوي، په ایریا باندې مکمل باندې شوروي چې کوم ځای نه کېږي، په هغه سکول لري دی او بیچوز دي او بحال کوي، او د هغه د پوره انتظامات کوو. د فیو ورسره د تحصیل دور دغه غړي وي دی په یقینداني باندې میږ د فرلت سرته ورسوو.
د اعظم ورسک احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکرات حال د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د اعظم ورسک احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په مذاکرات کښې کړي لوازونه بنې عمل ونه کړي، بیا به دوی یو ځل بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
اردن کو د عوامی نیشنل ګوند لخوا په چارمنګ باجوړ کې د نوا پاس، غاخی پاس، لټی پاس او د کندړ سیمتا وتل نور لارو د پرانستل لپاره تیر ورځ یو جرګه شوی. په دغه جرګه کې له حکومت غوښتل شوی چې دغه سیمې تر ګدی نه امنی او د پوځي عملیاتو پر مهال ویجاړی شوی او باید له افغانستان سره د تجارت لپاره دغه لارې خلاصې شي. د جرګې د مشرانو وینا وه چې د سیمې د پرمختګ یوازینۍ لار له افغانستان سره سوداګري بحالول دي، ځکه چې له دغې سره به د سیمې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او اقتصاد به ښه شي. بلخو له هم دغه خبره نه ده معلومه چې ګینې دغه لارې به کله خلاص شي. په اړه تفصیل د شانواس ترزی په دې راپور کې.
د عوامي نیشنل ګوند د سوري د لاندې د هلال خېلو چارمنګ ولسي جرګه کې ویل شوي د عسکري اپریشنو په دوران د چارمنګ زیاتره سیمه زیانمنه شوې. نو د دغه سیمې د بیا آبادۍ لپاره باید نواپاس لار آزاد شي چې ورباندې تجارتونه هم شروع شي. دغه جرګه کې د دغه ګوند یو مشر او تاریخ پوه مولانا خانزیب هم موجود و.
چې دا لارې د کولاو شي، دا لارې ولسونو ته بندې دي. دواړه خواوې یو شان ولسونه د ډیورنډ کرخه د زغن تر راخلو نه پس د دوی ژوند جوړ دی، یو بل سره مات شوی دی، مړی ژوند دی، دغه رنګې روغ ناروغه او د دې سره د سیمې د سوداګرۍ ډېره زیاته اډانه و. نواپاس داسې یو تاریخي لار ده چې ټول ملکن ډویژن د پاره ګیټوی ده، د باجوړ عموما بیخي په برید باندې پرته ده. نو د نړیوال تجارت سره سره چې د تورخم په نسبت پېښور ته هم لنډه پریوزي، د سیمې د ولس د ژوند او د اقتصاد یو لوی وسیله ګرځېدلی شي.
د نواپاس کنډو لارې ته د باجوړ د خار نه په لوی سم مټاک او چارمنګ هم لوی سرک تیر شوی. ولی د مومندو پاړه خورته د ساپو د تحصیل د مامدګټ نه هم لار ورغلی. نواپاس نه پورې غاړه د کونړ ولایت سیمې راځي چې تیر وختونو کې په دغه لارو پراخه تجارت کېده. د دې غاړې به چرګان، غنم او ځینې نور شیان ورلیږلی شو. ولې د هغې غاړې به زیاتره لرګي، مانه، نختر او نور قسمونه راتلل. د عوامي نیشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باس هم دغه جرګې ته خپله وینا کړې وه. مشال ریډیو ته وویل د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ولس د بنیادي سهولتونو نه محرومه دی، لکه تعلیم، صحت، صفا او نور.
خود نه واپس د لارې د پرانستل لپاره یا د غاخي پاس یا د لټي پاس د جدوجهد مطلب دا دی چې د سره به زمنګ د علاقې چې کومه بدني ده به هم ختم شي او د سره به جګم دی بیروزګاری ختم شي او لسته به د روزګار موقع په لاس ورکړل شي. خلک به د خپل وطن نه جګم دی پنجاب ته یا جګم دی کراچۍ ته یا سعودي عرب ته مسافرول نيزي په خپل وطن باندې به روزګار وکړي. دا د جرګو د تسلسل به جاري ساتو تر څو چې په ولس کې اجتماعي قامي شعور بیدار کو او یو چغه یو خل شي.
نو آیا د نه واپس یا نور لارو د پرانستلو سره ممکنه ده چې ګنې بدمنی کې کمی راشي او یا مکمل ختم شي؟ مشهد رډیو هم دغه پوښتنه د مولانا خان زیب نه وکړه.
تړون براشي، یعنی دا کرخه خورا خپل شوی، خدا خو یو ولس مات شوی، یو قام قبیله. نو یقینا خبره ده چې څوک بدمنی جوړی نو بدمنی کې دا ولس خیل دی. نو ولس ورزان د ژغورنې لپاره هم غږ کوي، دی یو بل سره جرګه او مرکه هم کوي. دا به یو بل سره ورولۍ تراشي، د دې ورولۍ نتیجه او ګټه بر ریاستونو تم راشي چې امنیتی، تجارتی. نو یوازې دا نه چې ولس وخاري، په دې کې بر ریاستونو هم کوي. نو ځکه دا مونږ وایو چې دا لارې نه تراګرو ته بندي دي، نه ریاستونو ته بندي دي، بلکې دا لارې صرف صرف ولس ته بندي دي. نو دا زمون چې هغه چکم ده د ولس نه
په باجوړ کې د نه واپس او په مومند کې د ګوسړی کنډو چې ورته ګورسل پاس هم ویل شي د خلاصون د پاره څوره زوړان دي. د باجوړ د سېنات غړي سېنټر هدایت الله خان مشهد رډیو ته ویلو حکومت او عسکري ځواکونه هم دغه لارې د خلاصون لپاره د ولس سره مرسته کوي او ممکن ده لنډو وختونو کې نه واپس د قانون په مطابق خلاص شي، خو کاروبار به لکه د پاکستان د نورو قانوني لارو په شان کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د منځنۍ کرمي ځایي استادان وایي د تعلیم په مکمه کې د اختیاراتو او برتیانو پالیسي دی د تحصیل په کچا سره به په سیمه کې د تعلیم اغیزمنه سلسله روانه شي. دوی وایي په دې سره به ځایي اوسیدونکي د روزګار موقع ترلاسه کړي. د منځنۍ کرمي اوبخي د منځنۍ کرمي ځایي استادان وایي د تعلیم په مکمه کې د اختیاراتو او برتیانو پالیسي دی د تحصیل په سطح کولو سره به په سیمه کې د تعلیم اغیزمنه سلسله روانه شي. یوای په دې سره به ځایي اوسیدونکي د روزګار موقع ترلاسه کړي. دا تر هغې وروسته ده چې په ترمنګلو کې په یو سکول په برید کې د شیاګانو استادانو او کار کون کو تر وجل کې دوه وروسته شی استادان په سونی میشتو زینو کې سکولون ته لورتک څخه ډډه کوي. د سربیره د دې سیمې د تعلیم په محکمه کې دا وخت دفتری حلې ځلې په ټپه ولاړې دي. بلخوا د تعلیم څانګې ځایي مشر پر دوله مسعود مشالې ډیو تول پر دغه غوښتنه به خپلو مشرانو سره خبرې وکړي. تفصیل د طارق رضی په دې راپور کې.
د منځنی کور مې اوسیدونکو او مقامی استادانو له حکومت غوښتلې چې په سیمه کې تعلیمي حل ځلې پر خو ډول بوتلو په خاطر د اختیاراتو او برتانو پالیسی دې پر تحصیل سره وکړلې شي. په یاد سیمه کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ کې په تعلیم محکمه کې استادان او نور عمله له مقامی اوسیدونکو برتی کړی شي، نو نه یوازې دا چې تعلیمي سلسله به دوام ومندي بلکې روزګار موقع به هم ورته ترلاسه شي.
زموږ کم تحصیل کې نږدې خلک کم سکولونو ته پاتې کیږي، دا برتانی بوشی نو هغه سره به د غیرازره چې کمرې شو دی هغه به هم کم شي او د سکولونه به همیشه د پاره آباد وي.
دا غوښتنه پر داسې وخت کې کیږي چې په تریمنګلو کې پر سکول تر برید پس د برکور می استادان په سونیمشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته لتلو انکاری دي. د دې ترڅنګ د استادانو اتحادیه مقامی مشر محمد رفیق مشال لډیو توای چونکې ټول اختیارات د تعلیم محکمې ځلی مشر سره دي او د هغه دفتر په پړه چینار کې دي، نو حالات تر خرابېدل پس هغل ته سونیان خپل دفتری کارونو ته نشي ورتله، خو که د اختیاراتو منتقلي د تحصیل متعلقه افسر ته وشي نو ستونزه د حل لار موندل شي.
چونکی په 2020 کې دا اختیارات دیوته حواله شو، نو د واجی نه ستونزه نور هم زیات شوه او هغه د مو دفتری څو معاملات دی هغه صحیح ځای ته د حالاتو د واجی نه نسی.
کورما یو داسې حساسه قبایلی ضلع ده چې پکې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته کې اکثره ذاتي شخړو مذهب رنګ تر اخستو په تعلیمي نظام بار بار ګډوډ شوی دی. خود شیعگانو مقامی تنظیم انجمن حسینیه مشر عنایت علی توری بیا هم د اختیاراتو منتقلي او د برتې پالیسی بدلولو مخالفت کړي او ویلي کله دوی بغیر داسې سوشي نو هیڅ کله به ونه مني.
کله یو پالیسی جوړه کی، کله بل پالیسی جوړه کی، زه د سټیج نه داسې آیا چې هیڅ کیسه ته پالیسی مو توری کوم ته قابلیت قبول
بلخوا په دغړه د تعلیم محکمې ضلعي مشر فرید الله مسعود مشال رډیو ته وایي په ضلع کې چې حالات خراب ول نو تعلیمي چارې مخکې د بدلو لپاره زوري اختیارات د منځني او کوزي کورمې لپاره مختص افسر ته متکل کړی شوی ول، خو که اوس هغه شان پالیسي دوباره سوق غواړي نافذ کولو اختیار یې په لاس کې نشته، البته د هر څه پر مشرانو ته به وړاندې کړي. محسوس زیاتوي د پرایمري په سکولونو کې د استادانو برتي لا متعلقه ځایونو کېږي، خو چونکې په میډل او های سکولونو کې د برتۍ لپاره په ضلعي کچه کسان د اخستو پالیسي ده، نو ځکه ډېره برتي هغلته له بره کورمې شوې ده. چارواکي دا هم ویلي اول غواړي چې د بره کورمې استادان خپلو ډپټانو ته لاړ شي، که داسې ونه شي نو له نورو ځایونو به د سنیانو استادانو تبادله وکړي، او که دا هم ممکن نه شي نو کوشش یې روان کړی چې په عارضي بنیادو د استادانو برتي وکړي.
مخکې هم داسې پالیسۍ تېرې شوې دي، په دې فرما کې 25-75 فارمولا هم چلېدلې ده، په تحصیل لیول باندې هم چلېدلې ده، خو په دې کې په کار داس ده چې یو داسې پالیسي ورته جوړه شي چې دا فارغین ټول پرې مطمئن شي او پرې ګری شي.
په څلورم مای د بره کورمې په تریمنګلو کې بلواګرو تر هغې پر سکول برید کړی و چې په نورکي کې نامعلومو کسانو د ګېدو یو تن وبشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول 8 تنه وجل شوي ول. د استادانو وشتلو هغه پیښه پر د عمل کې شاوخوا 200 استادان د ضلع پټول سونی میشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته لاورتلو انکار دي. تر دې پس په منځني او کوزه کورما کې تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې شوي او ځینې نور دا وخت د استادانو کمی له مسالې سره مخامخ دي. طارق رگزه، مشال رادیو، پیښور.
مشال ډیو ته غوږستې وخت شوه 6:30 بجې، نو تاسو سره سات د خبرونو سره ټکی وړاندې کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او مدني فعال علمزید مسید تور لګوي چې پر د تشدد شوی دی. د مشر اډیو خبریال وایي علمزید نن په ډېر اسمل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ویلي چې د علمزید خلاف به د جون په 6 مقدمه پیلوي. عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته چې کله علمزید د ډېر اسمل خان جیل ته پولیسو بوتلو، نو نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې پر د درواغو پر بنیاد د څرسو درلودو مقدمه جوړه کړل شوې. د پخ خبره دا ځکه چې هغه د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي. په ډېر اسمل خان کې د غورځنګ یو ځایي مشر مصطفی چمتون مشال ډیو ته وویل چې پولیسو بیګا نیمه شپه په ډېر اسمل خان کې د علمزیب مسجد پر کور چاپه وهله او هغه یې د یو رشتهدار سره ونیولو. بلخوا د صدر تھانے مشر ایس ایچ او ارسلان گنڈاپور مشال ڈو تویل چلم زیب مسجد یہ د منشاتو پتور نیولے دی د بنو پولیسو د نجیب الله په نوم یو تن په دومیل سیمه کې نیولې چې د پولیسو په وینا د خپل میرمنې د وجلو اقرار یې کړی. د بنو پولیس وایي دا تن تیره شپه له هغې وروسته له خیبره فرار شوی و چې د هغه میرمن رضوانه د چاقوانو په ګزارونو وجل شوی و او خاوند یې له درکه و. د پولیسو په وینا نیول شوی تن اقرار کړی چې خپل ښځه یې وجلې. تر دې وړاندې د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر پریدی نن خبر ورکړی و چې تیر ماښام د یو سرکاري سکول استاد رضوانه د لنډي کوتل په میری خیلو کې د چړو په ګزارونو وجل شوی او خاوند یې ورک دی. او بنگلہ دیش نن د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. په هغې 15 ورځنۍ سیالۍ کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی و چې 322 منډې یې کړې وې. په ځواب کې یې د افغانستان ټول لوبغاړي په 146 منډو وسوځېده. مشال رادیو ته وګورئ په دې نیمای کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅ مخ کې راځو دې ته چې د ناټو دفاع وزیران ونتوانېدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناټو د نوو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو دې وزیرانو په بروکسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه.
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناټو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناټو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بل لور ته د ناټو دفاع وزیران ونتوانېدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیرې کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګري باید د سویډن د ناټو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بې مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بیلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې دا هم وویل چې د سویډن د ناټو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بیلستروم وویل چې سټاکهولم له انقرې سره د موافقې شرایط پوره کړي دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سامانونو وړونکو ګارډو مالکانو سازمان پاک افغان ترانسپورت اونرز اسوسیشن مشران تور پر کوي چې پر پوله ترې غیر قانوني ټیکسونه او جرمانیا اخیستل کیږي. دوی وایي د دغو پیسو په اخیستل کېدو سره دوی ته په خپل کار کې د ګټې پر ځای تاوان رسیږي. په کار ده چې پاکستان حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي ګینې دوی به روزګارونه پرېښودو ته مجبور شي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ په پېښور کې د یوې غونډې وروسته مشال ډیو ته وکړې. د دوی د تورونو پړه انتظامی چارواکو او کسټم چارواکو له هم څه نه دي بلې خو وړاندې یې په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د مشال ډیو خبریال شبیره مجانه کوي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د ترانسپورت اسوسییشن یا د غټو گاډو مالکانو سازمان وای چې 200 خوشه 8000 نسیوا غټ گاډي رجسٹرډ دي کم چې د کوټه چمن او تورخم دلار افغانستان او منځي ایشیا ته په دغه لارې دغه هیوادونو نه پاکستان ته سامانونه وړي وروړي خو ګیله لري چې اواز خیبر پختونخوا کې دوی تنگول کیږي او په غیر قانوني توګه ترې په لکون روپے زه پزه اخستل کیږي او تور لګوي چې متعلقه ادارې پر خاموش دي. دا خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو د سازمان مشر حاجی لیاقت خان مشال لیډو ته وای چې دا ډول ګامونو سره د دوی پر روزګار ډیر منفی اغیز غورځيږي.
یو خدای شي چې اعتبار ټول پیاده چې دا نو غي سره خوا کې یو روټ جوړ کړی دی چې دا ګاډي لړ شي نو چې کم ګاډي پرچالي نو داغه د پاره د غروټ کولو دي او چې پر کم ګاډي پرچنالي وي چې وای زه خو د غنیم یا د ما کارخانو ته د ما زما مال چې کم دینو د کمزور کرای دی کرای نه لی و د ما سپتن نه هو بجو پوری ودرولی نو بیا ته کې کم اس کم 50 کیلومتر چې کم دین واپس متنو ته ولیږي چې دا سراسر چې کم دین ظلم دی دغه چې ډیزل ګران دی او ته د دې زینه 50 کیلومتر واپس کی او بیا دا غزینه را پری دي په مونږه سردار چې پرس کته ما مال راوچت کړي زما کرای چې کم دین وغره نه تدل ته پدی دغه والی نو ما ته وسه بچ کی زو بچو لټیر ګران دی انجن ګران دی زبدا پس کوم
د یاد سازمان د ممندو ځلې مشر حاجی زیت الله خان وای چې یوازې ممندو کې د ورځې خوشا 800 گاډي زیرازي خو هغه هم د بیزای ټکسونو لوجه پروزګرنو پر دو دوی مجبوره کوي
منګه صدا د مربل او ټرکونه دي ډیر زیات یو خو موږ تل د پرچو مشکلات ډیر د موږ د شپې را کوي بلم گاډي نه را پری د ورځې د شپې ساز مربل او گاډي چې را ډک شي دی په موږ باندې ټکسونه لګي ټکسونه موږ په ټاټه علاقې دي غریب علاقې دي په موږ ټکسونه ماف کړی دي دا غي باوجود کشتم ولا روزي او موږ د گاډو په سوکانو کې او په بابو کې په دې علاقو کې ولاړی او بل ورځ موږ یو گاډي ول 80000 روپۍ ورکړي درې ورځې یې گاډي ودرولې وو دا بس پام باندې یو گاډي زیني گاډي دسي ودرې زیني گاډي نه 15000 والی زیني گاډي نه 10000 والی دسي پری دي زیني گاډي نه 60000 والی مثال خبرم دسي پری دي شی باندې زموږ په مومن ایجنسی کې به خیر روزګار ختم شو هیڅوک نه تمار بل راځي نه څوک بل کار راځي والی چې به دې شي کوم را پیاده نشته دي چې ته تل کوم نیم روپۍ والی چې څه کارخانه دي او څه غرونه دي او څه لارې دي دا ارته دي څه ودرې زموږ روزګار به خې به دې باندې ختمېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د سامانونه او بیلابل تو کې وړون کې د گاډو مالکانو سازمان په پاکستان کې مشر یا افغان ترانسپورت اونرز اسوسییشن صدر محمد نور احمد زئی وای پاکستانی د کسٹم یا اف بی آر چارواکي او پولیس والے هم روزګار ته نه پرېږدي او هم دا وجه ده چې اوس گاڑی ډیر کم شوی دی
زمون گاڑی ته جایز چلن نو ورکی په خیبر کې یو قسم پلازا جوړ کړی چار گاڑی راځي چلن ورکی په کار دا یو گاڑی وایلیشن وکي د وایلیشن موږ مرګر نه موږ خلاف یو او دا کانتی هر گاڑی ودرې په زور ته نه پیسې اخلي د کې سیمټوړ کیږي کولا راځي افغانستانه پروژې دی پاکستانه سبزیجات دا ورځي کم سه کم 300 300 گاڑی مختلف وختو چې 300 گاڑی وا حالت اوس په اپتا مایده چې دا افغانستان پاکستان ترانزیت اګریمنت کې صرف نلسی کانټا نور کانټی په منګ نشته
په دې بابل دوی د پاکستان وزیر اعظم شاهباز شریف د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی ته هم خواستونه لیږلې دي خو وايي هیڅ جواب یې نه دی کړی دی وايي کستونځي هواریږي نه نو اول به هړتال کوي او بیا خپل روزګارونه په پرخودو مجبور شي ولی په دې اړه مو د لنډی کوتل اسیسټنټ کمشنر ارشاد مومن او د هغه وروسته مو تورخم کې کسٹم یو افسر حماد خان سره بیا بیا تماس ونیول خو خبره ونه کړي ولی تیر وختونو کې هم پاکستان او افغانستان ترمن د سامان وړونکو د دغه گاډو مالکانو په ځلې انتظامیا کسٹم او اف بی آر چارواکو تورونه لګولي خو کسٹم او اف بی آر چارواکو بیا بیا دغه تورونه رد کړی دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال لیډیو ته وکستې اوس راځو یو بل موضوع ته د خبر پښتونخوا د سد کارکونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف په پیښور کې د جون 15 راهیسې په پرلت ناشتي د پرامډیکس اتحادې کارکونکو وای چې د کار کولو باوجود ورته تنخواګانی نه دی ورکړل شوی نو ځکه په لټ بهلو ته مجبور شول. د جون پر 14 د پېښور په کبابیانو کې د صحت محکمې ودانې مخې ته د احتجاج پر مهال په لټوالو ویل چې دوی د ترقې مسله هم پر ځای پاتې ده. د خبر پښتونخوا نگران حکومت ویاند فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال یوسره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دې ستونزه به حل غوښتنې به یې زر ومنل شي. نور تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په دې راپور کې اورو چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
د خیبر پختونخوا د صحت د کارکونکو پرلت په دوه مرز هم په پیښور کې روان دي. د پرامډیکس د اتحادی په وینا چې د کار کولو باوجود ورته تنخواګانی نه دي ورکړل شوی نو لوجه په پرلت وهلو مجبور دي. مظاهرچیانو د جون په 14 پیښور کبابیانو کې د هیلت ډیپارټمنټ د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. اتحادی مشر محمد آصف مشال ریڈیو ته ویل چې نگران حکومت دی ورته بند تنخواګانې ورکړي او نور ژمنې دي هم پورا کړی شي.
زمونږ خپل پروموشن مسله زره باندې نه هغه به روکاو کیږي. دا یو نیم کال شو زمونږ سیل اسٹاف دی د ډیر ریکگنیشن ای پی ایس دی ایچ پی ایس او وایولی هغه اسٹاف دی هغه نه کوي.
مظاهره کې شریک شرافت الله مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت او د صحت چارواکي دي د پیرامیډیکس په سوکو د غیر متعلقه خلکو د تعیناتې تحقیقات وکړي.
چې زمونږ په میډیکل فیکلټی پېښور کې د کنټرولر پوسټ او چې پاغه باندې د یو غیر متعلقه سړی ډرکړ دی محکمې صحت مونږ په لومړي ریسپانس کې کوک ریسپانس کې په 7 جون باندې په دې ټوله صوبه کې د مظاهرو اعلان کړو. په ټوله صوبه کې پرستابس مخکې مظاهرې شوې دي او په ټوله صوبه کې د مکمل سروسز د بایکاټ او تاهم ایمرجنسی کورم ورکو.
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت وایاند فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې د صحت د کارکونکو په ستونزې د ډی جی هیلت سره خبرې روان دي او ډیر ژر به په غوښتنو باندې عمل شروع کړي.
هغه باندې مونږ ډی جی صاحب سره دغه کړی دی او هیلت منسٹر صاحب ته ویلي دي چې د دې مکمل چې کم دی نو هغه سره کینی او په دې باندې چې دی نو داسې لار روباسي چې د دې دا مطالبات دي هغه پراپر فورم ته راوړی شي چې په هغه باندې مونږ غور وکړو. دا انشاءالله زر به یو ورځ دوه کې به د دې به انشاءالله سب بهتر حل روزی انشاءالله.
مظاهرچانو ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د پولیو او نورې حفاظتي پروژو نه به احتجاجن بایکاټ وکړي او د جون په 22مه به د صوبې ټول هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه ټول اسانتیاوې اتړي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال لډیو ته وګستی تاسو د صحت کارکونکو د احتجاج پړه راپور وریدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبریالانو نړیوال سازمان د جون پر 15مه ورکړي چې په پاکستان کې خبریالانو ته اور پیښو خطرونو اندېښمن کړي. دغه ادارې بری پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې پر ټولنیزو رسنیو د اظهار په ازادۍ او پر ځینو مسلو پر لیکلو تر ټولو زیات قانونونه لګول شوي. دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې په تیر یو کال کې ډیرو خبریالانو خپل کار محدود کړی او د ځینو شخصي ټلویزیونونو د پروګرامونو قربانه د خپل پروګرامونو ختمولو ته مجبور شوی دی. بلخو د پاکستان ائتلافي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادي او د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. په اړه نور تفصیل له فرخنده صدرو.
د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی وای په پاکستان کې پتیر یو کال کې ګڼ شمیر خبریالان تخپل کار پر مهال زوربل شو دي. دغه اداره وای په تیرو 2 میاشتو کې د نهو خبریالانو خلاف قانوني کاروایی شوې ده. د جون پر 15مه په خپل یو رپورت کې آی ایف جی ورکړي چې پاکستان په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او پر ملکی رسنیو د ځینو موادو پر خپرولو او یا هم د ځینو ادارو خلاف په خبرو کولو د بندیزونو لګولو تاریخ لري. په اسلام آباد کې یو خبریال غلام نبی د جون په 14مه مشال ریډیو ته وایي هلته خبریالان داسې فکر کوي چې د اظهار پر ازادۍ بندیزونه لګول د خبریالانو زورول او یا د رسنیو غلي کول به جاری وي.
ارګنایزیشن یا کم انډیویجوال صحافیان چې دا غوي اجنډا نه فالو کوي نو بیا دا غیر لپاره غوي مختلف هر ډول استعمالي او باغی کې بیا قوانینو شامل دي. باغی کې بیا کمی روایتي طریقې د هراسمنت هغه چې صحافیان د شپې د کورونو نشوتول، زی په زی تنگول، هغوی د فونونه کول، نو دا یو سلسله ده او دا ډېر وخت نه روانه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پوځي حکومتي چارواکو ویلي چې د تېرې مئی میاشتې د 9 او 10 نیټې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو پلویانو لخوا د مظاهرو پر مهال سرکاري املاکو او پوځي تاسیساتو ته د زیان رسوونکو خلاف پر پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیږي. بلخوا د جون پر 14مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر نه په واشنگتن کې یو خبریال پوښتنه وکړه چې په تیر یو کال کې د پاکستان یو خبریال وژل شو او یو لا هم لا درک دی او دا مهال په جیلونو کې تر 500 پورې سیاسي قیدیان دي، نو آیا امریکا به پر دغه مسله له پاکستان سره خبرې کوي کنه؟ د دغه پوښتنې په ځواب کې میتیو میلر وویل
We are aware of the reports concerning civilians who will face military trials for their suspected involvement.
موږ د هغو راپورونو په اړه معلومات لرو چې د نهمې مې پر مهال د احتجاج کوونکو لسی خلکو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. موږ د بخوا په څیر په پاکستاني او چارواکو غوښتنه کوو چې د جمهوریت اقدارو قانون او آئین د بلدستۍ خیال وساتي.
موږ د پاکستانی چارواکو سره په بشري حقوقو جمهوریت او د خبر جلانو پر د پوسټ په باقاعدګۍ سره خبرې کوو.
دا له هغې وروسته ده چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینه نیروبی کې وژل شو. د کینیا پولیسو ویلي وو چې ارشد شریف د اکتوبر په 28 تر هغې وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې پر امنیتي پوسته موټر ونه دراوه. دا راز د ټلویزیوني خپرونو بیان عمران ریاض د مئی پر 11 د نامعلومو کسانو لخوا ونیول شو چې لا هم ورک دی. بلخوا د پاکستان د خبریالانو د مرکزي تنظیم پی ایف یو جی پخوانی مشر شہزاد ذوالفقار وای خبریالان د کار پر مهال ځان خوندي نه احساسوي.
نوٹ کوم والا پوینټ دی چې دا غ خلک کم د پرو اسټابلیشمنت خلک دی. اگر د جنرالستان پرو اسټابلیشمنت خلک وي او کم خلک چې دمخه چې دی هغه سره سختيان کې دل خو دوی مطلب ډیر زیات اپریشیټ کول او دا کول اسټابلیشمنت خو خلاف دوی پرپګندا کوي. دوی د انډیا ایجنټ دی د بیرونی ایجنٹ دی. نن چې دی دا یو دغه دی چې هغه خلک راغلی دي او بیرته چې دی دا دغه هغه خلک زیر عتاب دی چې کم خلک په یو وخت کې پرو اسټابلیشمنت خلک وي د پرو اسټابلیشمنت لپاره کار کول. البته موږ ضرور په دا کنډمو.
بلخوا د کامی سملی د معلوماتو خپرونو چارو د سټینډینګ کمیټۍ او د کامی سملی د مسلم لیگ نون ګوند د غړي ندیم عباس نه مې وپوښتل چې پر حکومت د خبریالانو د ځورولو او لادرکه کولو تورونه دي او دوی
د ځینو خبریالانو باره کې تاسو کېدی شي ځکه پوښتنه کوي چې د دوی معاملې په عدالتونو کې روانې دي او دغه زموږ د حکومت دا اختیاره بهر دي. عدالتونه خود مختار دي، دوی په خپله فیصله کوي، خو په انتظامی لحاظ حکومت همیشه دا کوشش کوي چې خبریالان او یا رسنۍ شکایتونه ونه لري او موږ یې پر خوالي کار کوو.
بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو او رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې د دې هیواد پلازمینه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. فریډم نتورک روان کال د اپریل په 13 په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د خبریالانو ضد تشدد، دړکو ورکولو او زورونې پیښې د تیر کال په پرتله 3% زیاتې شوې دي.
بشار لډیو ته وګستی تاسو دغه راپور واردو فرخنده ست تاسو ته وړاندې کوو چې پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. نړیوال بانک د خبر پختونخوا په نو زم شو ضلعو کې د بنیادی خدمتونو د ودې او ماحولیاتي بدلون سره د مقابله کوونکي کلیوال انفراستراکچر د جوړښت لپاره د 200 ملیون ډالرو منظوري ورکړي. دا براسې حال کې دا چې پخوانی قبایلی سیمې د ترګری او پوځي عملیاتو په ګډون موسمي بدلون هم ځپلې دي. نړیوال بانک وایي چې د پانګو څه برخه به د سیلابونو نه وروسته د بیا ودانې په کارونو خرڅ کوي. په دغه اړه نور تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې.
نړیوال بانک د جون په 14 د وی اعلامیې په خبرولو سره وویل چې غواړي چې د خیبر پښتونخوا په نو زمشو قبایلی ضلعو کې د بنیادی خدمتونو او د ماحولیاتي بدلون سره د مقابله ورل انفراستراکچر له وده ورکی او د دغه لپاره د صوبې د پرمختیا او منصوبو بندې څنګه ته د 200 ملیون ډالر ورکولو منځوري ورکړه ده. په خوانی قبایلی سیمې د پرمختګ په ځغل کې لټول ورستو پاتې شوې دي او اکثریتي خلک د ژوند د بنیادی اسانتیا او سخا به برخې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قامی سملی غړي محسن داوود وویل چې د پانګو په سمه توګه د کارولو په اړه د جون په 15 د نړیوال بانک او صوبایي حکومت د چارواکو سره یو غونډه هم شوې ده. نوموړي زیاته کړه
موږ ته چې کوم بریفنګ راکړو هغه خو دوه درې کمپوننټس پکې وخا ودل چې مطلب په دې کې به ډسټرکټ کمپلیکسز جوړیږي او په دې کې به لوکل ګورنمنٹ اپ لفټنګ کیږي. نور څه تکم مسنګ انفراستراکچر د پدې باندې وکړ کیږي ها. خو بیا موږ ته ویچار د دې طریقې کار بسې لکه دغه بیا دا و چې یو پروجیکټ کمیټه دا هغه به سی اس هډ کوي او هغه په سره نور ټول بیوروکراټس وکړي. نو موږ ته دا و چې یاره پدې کې باید پبلک ریپرزنټیټیوز چې کمی هغه خامخا موجودی بږي. زما خبر تاسو دا غواړم چې تاسو لګ د پی سی 1 موږ سره شیر کړئ. موږ به نور خپل ریکمنډیشن نه لادر کوم چې موږ ته پی سی 1 ملاو شي. نو هغه به موږ سره اوس پی سی 1 شیر کړئ هغه نه پسته به موږ خپل ریکمنډیشن ورلګو.
د تفصیلاتو تر مخه ورلد بانک یا نړیوال بانک با په سیمه کې د پرمختیايي کارونو لپاره سو پړاوه تګلارا اختیاروي او په اولنی پړاو کې به د خیبر پښتونخوا رورل انویسټمنټ اینڈ انسټیټیوشنل سپورټ پروجیکټ شروع کوي. د پروژې موخه دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د خلکو لپاره باوري بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی زیات کړي او په سیلابونو کې ویجاړ شوی انفراسټرکچر بیا جوړ کړي. نړیوال بینک زیاته کړې ده چې د پروژې د لاندې بعد عامه خدمتونو او اوبو د رسد نظام پراخوي او دغه شان د روغتیا کروندې او کاروبار ته په وده ورکولو سره به نږدې 5.5 میلیون خلکو ته ګټه رسوي. دا پانګې باید چرته خرڅ کړل شي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې باید تعلیم او روغتیا ته ډیر پام وکړل شي.
سو پر چې ٹرانسپیرنسی خبره ده کوم چې مطلب در افیشنٹ اکانومیز دی دنیا او یا پرفارمنس کوي نو اغي په لوکل گورنمنٹ باندې چې کوم نه دا پیسې خرج کوي او دی کیم پریزیوم بیبلی دی چې کوم نه دا و چې دا به کوم نه په لوکل گورنمنٹ پر ریپرزنٹټیو باندې خرج کوي نو زما اندازه دارا چې دا پاغي باندې استعمال کړی شنو ٹرانسپیرنسی لیول به کوم نه نو بجای دی چې دا سب بیوروکریټس یا مطلب دار چې ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پر تھرو استعمال شنو داغه مقابله کې بل لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹټیو زما اندازه دارا چې خوي چاغي استعمال.
نړیوال بینک په اعلامیه کې زیاته کړې چې دا به هم یقیني کوي چې د پروژې د عملی کولو لپاره د ټولنې سره په شریکا پلان جوړ کړي او د بودیجې په سمه توګه د خرڅ کولو لپاره د احتساب نظام خکې. د یادونه وړ ده چې پاکستان له کال 1950 راهیسې د نړیوال بینک غړی دی او تر اوسه د بینک څخه د 70 بلین ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. د بینک راپورونه ښایي چې اوس مهال نړیوال بینک په پاکستان کې 850 پروژې پر مخ وړي او د نورو پروژو لپاره په مجموعي توګه د 4.8 بلین ډالر جبنې کړې دي.
بشال لډیو ته غوګستی تاسې د شاهین بنرینا دغه راپور واوریدو. اوس راځو بلی موضوع ته. د خبر د ځنګلاتو څنګ چارواکو ویلي چې په تیرا کې د ونو د حفاظت او د لرګو د قاچاق د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دوی د جون په 14 مشل لري ویلي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځنو کسانو د لرګو ډکو ګاډو زړه تصویرونه خبره کړو په دې کې حقیقت نشته. خو د سیمې یو قومي مشر ویلي چې د تیرا په ځنو برخو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او لرګي ترې روان دي چې په غیر قانوني توګه خرڅول کیږي. د ځنګلاتو د محکمه چارواکو ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر ورګړېدو وروسته قبایلي ضلعو ته هم د دغې محکمې قوانین غځېدلي او چاته به یې د وهلو او سمګلنګ اجازه ورنه کړي. نور تفصیل د سیمې د مشرانو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر افسر شکیل خان د جون په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا ونې او قیمتي لرګي محفوظ دي او دوی پرې نظر ساتي.
هغه کې د قوم سره د محکمې جنګلات زمونږ د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن خیبر د پولیس الته چې کم زمونږ عام فورسز دي دا وی مدد حاصل دي. مونږ ټولې محکمې په دې باندې متفق یو په دې باندې هر وخت زمونږ کوشش وی چې چرته منګا د سیس فلته غیر قانوني عمل یینو نو په هغه باندې وخت تر وخت کاروایان شوې دي او کیږي لګیا دي روزانه په بنیاد باندې تقریبا 14 لک نه برابر جرمانیم په خلکو لګیدلی وصول شوې دي او تقریبا چې کم د سمګلرانو کوشش کړي او چرته سمګلینګ کولو کوشش کړي نو تقریبا 4000 فوټ لګبګ الته د اوسه پوری لرګیم به حق سرکار ضبط شوې.
نو موډي زیاته کړه چې په سوشل میډیا باندې د تیرا راجګال ځنګلونو او د قیمتي لرګو د سمګلینګ په اړه منفي پروپاګاندا روانه ده او اکثره کسانو زاړه تصویرونه خپاره کړي.
په دې کې زیات تصویران چې دي دا ډیر زاړه تصویران پتنې دي د کوم ځای نه را پیدا کړي دي او په سوشل میډیا دا ترند شروع کړي چې ګنې خدا نه خواسته دا چې کوم صورت حال دی دا نن سبا دی یا نن ورځو کې دی دسی بالکل نه ده. دا شورلی د دینه یو 2 میاشتې مخکې ساوت وزیرستان نه چاور کړي چې دا
سعود وزیرستان چرته یو ځنګل له واغه کې دا نقصان روان دي. دغه شانتي په دې کې چې دا کم دوه د گاډو تصویران ورکړي دي، دا خو اگزیکټلی مونږ چې کما فارست ډپارټمنټ او ډیسټریکټ اډمنستریشن په شریکه باندې یو کاروایانی کړی و، پاغه کې مونږ یو دوه گاډي نیولې، دا چې کم دوه تصویران ورکړي دا خو هغه گاډي دي چې کم مونږ به سرکار ضبط کړي دي.
د خیبر باډي ملک دین خیل یو مشر هاشم خان پردای وای چې ځنګلونو محکمې به په یو شمیر ځایونو کې کاروایی کړی وي، خو د تیرا ځنې برخو نه وس هم د لرګو په غیر قانوني توګه وړل روان دي.
چې زه په خپل درې ورځې مخکې تیرو لتلم او د شلو نه زیات ګوډي به لرګو مولا په مخه روغلی وي، چې پاکې فرنیچر ګوډیم روغلل چې هغه ته جوړ کړی وي، تختې ته جوړې کړی دي، پاکې د سوی لرګایم وو، پاکه ار قسم لرګای لکه پکې او بالکل فارست ولا یا واس راسی یا نراسی زیات ګوډی مولا په مخه روغلی دي. او مو پختنه مکړه چې مخکې خو به د لرګای دومره ډیر نترل دا وس څنګه چی، نو چا ویل چې یاره اوس پرمټ یې ورکوي او په پرمټ باندې سیمو چې پرمټ څوک ورکوي شیندل ته بس په توصیل او دلته په بوخ کې ته پرمټ ملويږي.
په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته په قبایلی ضلعو کې هم د ځنګلونو محکمې اختیار او قوانین ورغځېدلي. د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې اوس په قبایلی ضلعو کې په لویه کچه باندې څوک ونې نشي وهلی، البته د خپلو کورونو چتونو جوړولو او د کور نور استعمال لپاره ترې لرګي راوړی شي او دا په قانون کې اجازه لري.
فرحات چنوری راپور تاسو واره د وسره زو یو بل موضوع ته د خبر په کونکو قبلی زلیو رغزو کې د سکرو په کان کې د ګیر شو درې مزدورانو د رويستلو د هڅونن څلورم او ورځ ده. د بره اورغزو د غلجو ثانه په حدودو کې په غټه کلی کې د جون پر 14 برانی او بو د سکرو یو کان ته اوننه وتی چې لوجی دغه کان کې نستلو مزدوران پکې ګیر شوی دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د یادې زلی غلجو تانی په حدودو کې غټک کلی کې د جون په 14 د سیلاب اوبه د سکرو یو کان ته وردننه شوې چې پترس کې درې مزدوران په کان کې بند پاتې شوي وو. پیښې پخلی د ورغزو انتظامی مشر طیب عبدالله کړی وو او ویلي ول چې د مزدورانو بهر ایستلو لپاره تر یو نیم سلو زیات کسان په هلو ځلو کې بوخت دي. په مرستو کې نه یوازې مرستندویه ډله ریسکیو یو دو دوه برخه اخلي، بلکې قانونو کې د ژغورنې ځانګړې ډلې هم په دې هلو ځلو کې شریکی دي. په اړه د جون په 14 نوموړي مشال ریډیو ته ویلي، کان کې لار ډیره تنگ شوی او مرستندوی ډلې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
اپریشن روان دي ډے نایټ او دا د چوس تقریبا 500 فیټ ته دی ورسېدل او الته دا چې لګ اوپننګ چې کوم دی هغه تنگ دی، نو په دې باندې دا چې کوم ریسکیو ورکرز دی هغه په یو میټینګ کوي چې دا تنگ ځای چې کوم دی دا څنګه چلو کی دی د کلاول د پر ساغه ځکه چې دنه پکې تلې نشي وسړ.
اخوا کان کې دونکو د اتحادی یو مشر علي باش خان نن یعنی د جون په 14 مشال ریډیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی د مرستندوی ډلو او د حکومتي هلو ځلو نه مطمئن نه دي، ځکه چې په 20مه پیړۍ کې د اوزارو او د سہولیاتو نشواله د حیرانتیا خبره ده.
څنګه مطمئن یو مثال لکه چې یو کار کېږي نه او هغې وایي چې مونږ لګیا یو، نو په 20مه صدۍ کې که داسې قسمه واقعه چې ته به په یو معذب عمل کې شوی وي نو هلته به څه وو.
نوموړي زیاته کړې چې حکومت د سکرو قانونونه کروڑونه روپو ګټه پورته کوي، خو بیا هم د کوئلې په قانونو کې پیښې رمخېده کیږي چې مزدوران پکې خپل ځانونه د لاسه ورکړي او یا پکې ژوبل شي. باید چې حکومت د مزدورانو د روزنې انتظام وکړي او دې لپاره د روزنې اداره باید جوړه کړي.
چې موږ د رادمخیل او اورکزۍ وګورو، په دې کې ډېر غټ تعداد کې معدنیات پیدا کیږي، په دې باندې ډېرې غټې ادارې لګیا دي پیسې اخلي، خو هغه تر ننه پورې دا خبره نه ده کړې چې هغه یو ټیکنیکل انسټیټیوټ جوړ کړی پاغي کې هغه تا ټیکنیکلز دغه ملاو شي او سبق وته کنیاش دوه ملاو شي، بیا هغه تا د روزګار کارت ملاو شي چې هغه لار شي روزګار وکي.
پاره مو د قانون مشر انسپکټر فضل رازق سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. ولی ورستیو کې دوی مشال ریډیو ته ویلي ول چې ډیر زر به د مزدورانو روزنې لپاره ګمونه پورته کوي. د قانونو د اتحادیه مشران وایي یوازې په کال 2022 کې 288 مزدوران د کویلی قانونو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي چې اکثریت یې د خیبر پختونخوا سوات او شنګلي سیمو سره وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
غنم غندرے پے میں غنم رنگ زوانی مرگا سو
ځواني ویرانه.